द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ستړي مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا نن د جمعې ورځ کال 2018 د مارچ د میاشتې 23 نیټه ده په پاکستان کې وخت سوې دی د مازیګر 6 بجې افغانستان کې 5 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 9 بجې سوې دی د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې ستاسو قربانی یو زکل سوم کاکر
او زه محمد اکرام
تاسو ته په خبرونه کې شراغ لاست وی یو تاسو لپاره تفصیلی خبرونه راپورونه لرو خو اول درته وړاندې کوو د خبرونو سرچکی
د پاکستان ریاستی او حکومتي واکمنو لخوا د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په وخت کې امریکایانو ته په ویزو ورکولو باندې نیوکو ته په جواب کې خغلی ګیلانی ویلي پښتنه دا پکار ده چې د القاعده مشر اسامه بن لادن څنګه پاکستان کې پټ شوی و
میں نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ اسامہ بن لادن کی موجودگی پر انویسٹیگیشن کی جائے نہ کہ ویزے کے پروسیجر کو ڈسکس کیا جائے یہ واضح ہے ایس او ایف جنہوں نے ایبٹ آباد پر آپریشن کیا وہ پاکستان کے حدود میں کسی بھی ویزا سے نہیں آئے تھے
امریکہ په ماسکو کې د افغانستان په اړه راتلونکو غونډه کې د برخې اخستو زه ډاټا کړه غونډه به راتلونکو میاشت کې کیږي او پاکستان وايي په غونډه کې به برخه اخلي
Pakistan firmly believes in an Afghan-led peace and reconciliation process aimed at bringing all warring factions particularly the Taliban to the negotiating table
نن په اسلام آباد کې د 15 اسلامي هیوادونو سفیران په یو غونډه کې په سوشل میډیا د مذهبي سپکاوي د مخنیوي په لارو بحث کوي د مدني ټولنې غړي اسامه خلجی ویلي دی پاکستان په دغه حق لا مخالف غوونه خاموشه کول غواړي
د چاینا هم چې ډېر زیات هغه چې د انفلوئنس پاکستان باندې را روان ده چاینا کې هم چې د سوشل میډیا انټرنیټ باندې ډېر زیات پابندیان دي ماته لګي چې د پاکستان کې موږ دا کولو کوشش کوي لګیا دي ځکه ډېر خلک چې دي هغه د سی پیک پروجیکټ ته کریټیسایز کوي لګیا
او واز د خبرونو تفصیل
د پاکستان ریاستی او حکومتي واکمنو لخوا د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په وخت کې امریکایانو ته په ویزو ورکولو باندې نیوکو ته په جواب کې خغلی ګیلانی ویلي پښتنه دا پکار ده چې د القاعده مشر اسامه بن لادن څنګه په پاکستان کې پټ شوی و نوموړي ویلي دي د په پارلمان کې هم ویلي چې اسامه بن لادن په موجودګۍ باندې دي بحث وشي او د دې د پلټنې وکړل شي نه چې په دې پلټنې وشي چې پاکستان ته امریکایان په څنګه ویزو باندې ورغلیو او پاکستان دغه ویزې څنګه ورکړلې هم نن د پاکستان پیپلز ګون او بیان فرحت الله بابر هم ویلي دي چې مرکزی پښتنه دا پکار ده چې چا د پوره جاجرستو دا پښتنه نه ده چې چا د پوره جاجرستو ځنی امریکایانو ته ویزې ورکړلې څوک چې د اسامه بن لادن معلومولو کې کامیاب شوی نو موړي غوښتنه کړې ده چې په ایبټ آباد ښار کې د اسامه پاتې کېدو او د هغه پر ضد امریکایي عملیاتو په اړه جوړ شوی ایبټ آباد کمیشن رپورټ دی ولسته په ډاګه کړی شي
د پاکستان د بهرنیو چارو ویان نفی زکریا ویلي چې د افغانستان د سولې په اړوند ماسکو کې کېدونکو غونډه کې به ګډون کوي خو لیادانه د پډاګه سوي سی په کومه کچه به ګډون وکړي په اونیزو خبرو کې شاغلي ویلي چې د افغانستان د طالبانو په اړه سلیانه سی ویلي چې هغه به په دغه غونډه کې ګډون وکړي کنه د امریکا افغانستان چارواکو خبری ادارې اسوسییټ پریس ته ویلي چې افغانستان طالبانو ته په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې ماسکو پر راتلونکي میاشت کې دغه عمل په وړاندې افغانستان پاکستان هند ایران او چین چارواکو سره امریکا د غونډې ته بلنه ورکړې ده امریکا په دغه غونډه کې د برخې اخیستو زه ډډه کړې
او نن په اسلام آباد کې د 15 اسلامي ملکونو سفیران په یو غونډه کې په سوشل میډیا د مذهبي سپکاوي د مخنیوي په لارو بحث کوي د پاکستان دننه یو شمیر اعلی عدالتونو او د اسلام آباد های کورټ هم په دې اړه باندې د سوبره زوره هسي مقدمه اوریدله د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ولیدي دوی په یو ایجنډا باندې بحث کوي چې څنګه په سوشل میډیا باندې د اسلام د سپکاوي مواد ودروی خو په پاکستان کې د سوشل میډیا فعالین وای حکومت په دغه طریقه باندې د دې پرځد نیوکه کول نیوکه کوونکی خاموشه کول غواړي
په پاکستان کې د نورو برخو پرنګ خیبر پښتونخوا کې هم د سرشمیرني اولنۍ پړاو عملي روان دی. د سرشمیرني په صوبایي کچه مشر حبیب الله خټک د وریډیو سره خبرو کې ویلي د سرشمیرني په عمل کې د اولنۍ بلاک په سرته رسیدو به سمدستي درې یا څلور ورځو کې دویم بلاک عمل پیل سي. د ځایي خلکو نیوکې دي چې دوی ته ورکړل سوي فارمونو کې د شپږ کسانو د نومونو لیکلو ځای دی. په دې اړه تفصیلات حمیدالله په راپور کې.
او د شمیرو د محکمې یا پاکستان بیورو اف سټیټسټیک او لړپوړې چارواکي حبیب الله خټک وایي اکثره خلک ګیله کوي چې د مردم شمارې ټیمونه ورته نه دي رسیدلي، خو دا زیاتره هغه خلک دي چې شمیرنه به یې په یو دېرشم مارچ نه په دویم پړاو کې پیل کیږي.
کمپلینټس خو داسې راغلي دي چې بای اوسه پورې سړی مونږ ته راغلي نه دي، سینسس ټیم مونږ کور ته نه دي راغلي، لیکن دا مسله ده چې د خلک په کوئی نه دي. فرسٹ بلاک چې دي اوس روان شوی دی او تقریبا د دې درې څلور ورځې پاتې دي، نو هغې نه پس بیا سیکنډ بلاک شروع کیږي، ځکه دی ډېر زیات انکشیس دي او دی چې دي دی غواړي چې خلک ډېر زر مونږ ته راشي. مونږ ته کمپلینټس یو داسې راځي چې کور والا ریسپونډنټ کسان چې دي دی وای چې جی مین ممبر څوک نشته، نو تاسو ما شام ټایم کې راشه، تاسو دی وخت کې راشه، بیا بیا راتلو هلته ډیر ګران.
حبیب الله خټک وویل په کوم کورنو کې چې نارینه غړي نیوي په کار ده چې داسې خلک د خپل کورنۍ د غړو تفصیل د وړاندې نه په یو کاغذ ولیکي. خو د پښتنو په اکثره کورنو کې د کسانو شمیر زیات وي او خلک ګیله هم کوي چې په یو فارم کې یوازې د کورنۍ شپږ کسان اندراج کېدل شي او باقي کسان پاتې شي. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
افغان طالبانو د میډیا هغه رپورټونه رد کړي دي چې د دوی نمائندگانو په روسو کې د پاکستان سفر کړي او د کابل سره نه بنغه امن مذاکراتو امکان په سر یې د دغه هوا چارواکو سره خبرې کړي دي. طالبانو د ډیر وخت راهیسې د افغان حکومت سره نه بنغه خبرونه انکار کړي او د کابل حکومت د امریکای ګډاګې غني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایس اف امریکا ته ویلي دوی د میډیا وروستي رپورټونه په سختۍ سره ردوي، ځکه چې د ده په وینا د دې یو مشر هم نه د اسلام آباد سفر کړی او نه یې هلته د کوم چارواکي سره لیدلی دي. خو د طالبانو ویان د ماسکو په غونډه کې په ممکنه توګه د برخې اخیستو میډیایي رپورټونه نه دي رد کړي، کچرې دوی ته پکې د برخې اخیستو بلنه ورکړل شوه. ذبیح الله مجاهد وویل دوی هله د ماسکو په غونډه خبرې کولی شي کچرې دوی ته پکې بلنه ورکړل شوه.
د لندن پولیس د جمعې په ورځ ویلي چې د پارلمان د ودانۍ سره نږدې د برید په اړوند دوه نور تنه نیولي. د ترهګرۍ په ضد کمانډر مارک رولی دغه تنانو په اړه تفصیلات نه دي جاري کړي. دوی زیاته کړه چې دغه برید په اړه نه تنان بندي دي او یو تن یې ځینې خلاص کړی. پولیس چارواکو د برید کوونکو پیژندل کېدو د خالد مسعود په نامه کړی ده چې په برتانیا کې پیدا شوی او وروسته اسلام قبول کړی او په تیرو وخت کې هم د پولیسو لخوا د یو شمېر نورو شو پتاړاو تر پښتنو لاندې راغلی. رولوی ویلی چې موږ د یو داسې تن پلټون کې یو سوکس خالد مسعود لنزدې ځا پیژني چې دوی په ورستیو کې چیرې چیرې سفر کړی وو او چا سره یې لیدلی وو. ترهګری ډلې داعش خالد مسعود خپل سړی ګڼلی او د پیښې ذمہواری په خپل سر اخیستې.
د امریکای بهرنیو چارو وزارت خپل ټولو سفارتونو او قونسلګرو نه غوښتل دي چې د ویزو ورکول وړاندې د ځنې ځنګلو ډلو کسانو نه زیاتې پلټنې وکړي شي. په فرمان کې همدارنګه د امریکای بهرنیو چارواکو نه غوښتل شوی دي چې د امریکایي ویزې ته د هر هغه کس ټولنیزې ویپاڼې هم وکتل شي په چا چې د ترهګرو سره د اړیکو لرلو شک کیږي او یا د داعش د بلقې لاندې سیمو کې پاتې شوي وي. نور حال په دې حق باندې تاسو سره زمونږ همکار مجاهد جواد پلاندی کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن لخوا سفارتونو ته په دغه لیږل شوی فرمان کې دا هم غوښتل شوی دی چې په دغه برخه کې د امنیتي او استخباراتي مامورینو سره مرسته وکړي. فرمان وړاندې لیکي حتی که یو څوک ویزې ته برابر هم وي خو چې له ټولو شرایطو سره پوره نشي او یا د امنیتي پلوه رد شي، نو بیا هم ویزه باید ورته ورنکړل شي. دا امریکا ته د بهرانیانو پر اتک باندې د بشپړ څار په برخه کې د ډانلډ ټرمپ لخوا لومړنی سخت ګام دی چې د ټاکنیز کمپاین پر مهال یې ژمنه کړې وه. د بشر د حقونو ډلو په دغه لیږل شوی فرمان باندې یو ځل بیا نیوکې کړي او دا یې لکه امریکا ته چې د شپږو مسلمانو هیوادونو څخه د وګړو پر اتک باندې لګیدونکی بندیز ته ورته د مسلمانانو په وړاندې د تبعیض نه ډک یو عمل ګڼلی. د افغان نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل ټیلر سنت په یو لیګل لیک کې لیکلي دي چې په داسې کارونو سره به د ځانګړې سیمې او مذهب په وړاندې تبعیض ته لاره پرانستل شي. دوی زیاتوي د یو چا د ټولنیزو رسنیو قتل او ورڅخه د هغوی د پاسورډ غوښتل د بیان د ازادۍ په وړاندې خنډونه جوړوي.
او د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند غړو ته خبرداري ورکړه ده چې هغه به د پخوانی صدر براک اوباما په وخت کې د صحت بیمه پروګرام چې د اوباما کیر په نوم هم مشهور دی پر ځای پریدي او نورو مسلو باندې به توجه ورکوي. کچري دوی نن یعنی د جمعې په ورځ په دغه مهم ګام یا بل باندې ووټ وانچو. نن به د صدر ډانلډ ټرمپ او د ریپبلیکن ګوند د مشرانو ترمنځ موافقه شوی بل باندې ووټ اچول کیږي چې د باراک اوباما د وخت پر ځای قانون لری کی او د دې په ځای باندې نوی قانون مخې ته راوړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د پاکستان ریاستي او حکومتي واکمنو لخوا د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په وخت کې امریکایانو ته په ویزو ورکولو باندې نیوکو ته په ځواب کې ښاغلی ګیلانی ویلي دي چې پښتنه مدا په کار ده چې د القاعده مشر اسامه بن لادن څنګه په پاکستان کې پټ شوی. نوموړي دا خبرې په داسې حال باندې کړې دي چې په پاکستان کې په میډیا هغه ځینې معلومات خپاره شوي دي چې ګینی د هغه په وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په امریکا کې خپل سفیر ته پورا واک اختیار ورکړو چې امریکایانو ته دی ویزه ورکي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکوي.
پاکستان پیپلز ګوند منلی دی دوی خپل تیر حکومت کې امریکا کې سفیر حسین حقانی ته ویزه جاری کولو اختیار ورکړی وو، خو دا اجازه غیر قانوني نه وو. پیپلز ګوند یو ځل بیا دا پوښتنه هم کړې ده، القاعده مشر اسامه بن لادن ته چا د پاکستان ویزه ورکړې وه؟ او اسامه بن لادن وژلو دپاره امریکایي پوځیان د چا په اجازه دلته راغلي وو؟ د خارجه امورو دپاره وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز نږدې ورځو سینیټ ته ویلي وو چې پیپلز ګوند حکومت کې آ وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په وینا کورینو چارو وزارت لخوا یو خط له ذریعې امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی ته امریکایي وګړو ته ویزه جاری کولو اختیار ورکړی شوی وو. نږدې ورځو پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ته خبره کړې وه چې خپل قاعدت په اجازت دوی لخوا جاری شوی ویزو له ذریعې پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن لټون ممکن شوی وو. پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په دې معاملہ میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې د دوی حکومت کې کوم امریکایي وګړو ته ویزه جاری شوی وي دا هغې تنانو تصدیق به د امریکای خارجه دفتر یا سټیټ ډپارټمنټ به کولو او د ویزې ترلاسه کولو مقصد به یې هم بیانولو. یوسف رضا ګیلانی وایي چې یو سفیر ته د ویزې ورکولو اجازت دا مطلب نه دی چې سفیر به یوازې فیصلې کوي، او د پاکستان چې کوم هیوادونو کې سفارتخانې دي هلته سفارتي عملې سره سره د پوځ نمایندګان هم موجود وي. او حسین حقانی دوی ته ویلي دي چې دوی کوم امریکایي تنانو ته ویزې جاري کړې وي دا هغې تنانو تحقیقات به سفارتخانه کې موجود پاکستانی پوځ نمایندګانو به هم کولو. یوسف رضا ګیلانی وایي چې اصل تپوس دا دی چې اسامه بن لادن دلته موجودګي باندې تحقیقات وشي، او دا د هم مخکار کړی شي چې اسامه بن لادن ته د پاکستان ویزا چا ورکړې وا.
مینه قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ اسامہ بن لادن کی موجودگی پر انویسٹیگیشن کی جائے، نہ کہ ویزے کے پروسیجر کو ڈسکس کیا جائے. یہ واضح ہے ایس او ایف جنہوں نے ایبٹ آباد پر آپریشن کیا وہ پاکستانی پاکستان کے حدود میں کسی بھی ویزا سے نہیں آئے تھے.
یوسف رضا ګیلانی وایي د وزیر اعظم په حیث قومی اسمبلی کې دا خبره کړې ده چې پاکستان ایبٹ آباد ښار کې القاعده مشر اسامه بن لادن موجودګي تحقیقات دی وشي. دوی دا هم وایي چې آیا اسامه بن لادن وژلو دپاره کوم امریکایي پوځیان راغلي وو، آیا هغوی په څه ویزو راغلي وو. دوی دا هم وایي چې کال 2002 نه تر اوسه ویزې ورکولو تحقیقات دی وکړی شي، او یو تن پر ضد نه بلکې حکومتي پالیسۍ تحقیقات دی وشي. یوسف رضا ګیلانی وایي کچره ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ به جاری شوی وو نو داسې پوښتنې به نه پورته کېدل. کال 2011 ایبٹ آباد ښار کې اسامه بن لادن وژلو پس یوسف رضا ګیلانی دا خبره هم کړې وه چې ریاست دننه به ریاست نه مني. د پاکستان پیپلز ګوند ویان سینیټر فرحت الله بابر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دي چې څنګه یو داسې ترخهګر چې ټول نړۍ ته مطلوب وو دومره موده پاکستان ایبٹ آباد ښار کې د پوځي چاوڼې په علاقه کې پټ وو، او د دې خبرې تحقیقات دې هم وشي چې پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف په حکومت کې بلوچستان صوبه کې شمسی ایئر بیس امریکې ته حواله کولو پس څومره امریکایان ویزه او بغیر ویزه پاکستان ته راغلي وو. پاکستان کې سیاسي تجزیه کوونکي احمد بلال محبوب هم د پاکستان پیپلز ګوند لخوا ایبټاباد کمیشن رپورٹ جاری کولو غوښتنه ملاتړ کوي او وایي دا څه کولو سره به ټول حقیقت مخې ته راشي.
اب هم نے اتنے پیسے بھی لگائے, ایفرٹ بھی لگائی, ایبٹاباد کا کمیشن بنایا اور اس کمیشن نے ساری چیزیں تحقیق کی, اس میں حسین حقانی بھی شامل ہوئے, انہوں نے بھی اپنا ایک بیان ریکارڈ کرایا, تو آئی ایم شیور کہ اس رپورٹ کے اندر ان تمام پہلوؤں کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا نا. تو اس کو اگر آپ ریلیز کر دیں تو شاید ہماری جو ڈسکشن ہے وہ ذرا انفارمڈ ہوگی.
احمد بلال وائی حکومت ایبٹاباد کمیشن جوڑولو باندې دومره خرچه کړې وا او د کمیشن د حسین حقانی په شمول یو شمیر خلکو بیانونه هم ریکارډ کړی دي او موجوده وخت کې دا رپورٹ جاری کېدو له وجې به ټول صورت حال ښکاره شي چې اسامه بن لادن پاکستان موجود کې څوک ذمہ وار وو. په 3000 او 300 خلکو بیانونه باندې ایبٹاباد کمیشن دا رپورٹ د کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال هم د پیپلز ګوند وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته حواله کړی وو, خو وخت د پیپلز ګوند حکومت دا رپورٹ نه و جاری کړی. اورنګزیب خان, وایس اف امریکا, ډیور ریډیو, اسلام آباد.
درمونه اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. په خبرونه کې نور هم راپورونه ستاسو لپاره لرو. یو راپور چې په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې غونډه سی په راتلونکو میاشت کې بکیږي, په دې اړه دی د پاکستان د بیرونی چارو ویان نفیس زکریا ویل دی چې په دغه غونډه کې به ګډون کوي. تفصيلات را بیا پیر په راپور کې.
پاکستان ویلی چې په راتلونکي اپریل په میاشت کې په ماسکو کې د افغانستان د جوړجاړی په سر کې دونکو غونډه کې به ګډون کوي. پاکستان دغه غونډه کې د ګډون اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې تیر ورځ نړیوال اسوسییټډ پریس خپل په یو رپورت کې ویلی وو چې د طالبانو یو دروند پلاوی د پاکستانی چارواکو سره په اسلام آباد کې لیدل دي. که څه هم د دغه لیدنې په اړه څه خاص خبرې مخې ته نه دی راغلي, خو د مطبوعاتو تر مخه د نړیوال فشار ورسته پاکستان هڅه کوي چې طالبان د افغان دولت سره د امن خبرو اترو کې کښېنوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا ونیس خبري غونډه کې دا یوازې مطبوعاتي رپورټونه وګرځول, خو وی ویل
پاکستان فرملی بلیو ان ان افغان لیډ پیس اند ریکنسیلیشن پروسس ایمډ ات برینګینګ اول وارینګ فیکشنز پارټیکولرلی دی طالبان ټو دی نیګوشییټینګ ټیبل.
پاکستان د افغانستان په مشرۍ کې روغې جوړې په عمل باور لري چې مقصد یې ټوله جنگیالي په خصوصي توګه طالبان د امن خبرو ته تیارول لپاره دي. د ماسکو دغه غونډه په داسې وخت کې کیږي چې طالبان په افغانستان کې خپل حمله توندې کړې دي او تیر ورځ طالبانو د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ هم په خپل ولکه کې اخستې ده. د اپریل د میاشتې په 14 نیټې په ماسکو کې کیدونکو په دغه غونډه کې افغانستان, هندوستان, ایران او چین ته د ګډون بلنه ورکړې سوې ده. خدا نه د معلومه چې طالبان به په دغه غونډه کې ګډون کوي او کنه. مطبوعات د امریکا د بهرنیو چارو د محکمې د ذریعو د خولې وایي چې واشنگتن هم د افغانستان د روغې جوړې په سر کېدونکو د دغه خبرو لپاره د روس بلنه رد کړې ده. نړیواله ورورلوي او افغانستان پر پاکستان تور لګوي چې دوی افغانستان کې د دولت په ضد مبارزه کې بوخت افغان طالبانو ته دلته نه یوازې پټ ځایونه ورکړي بلکې روزانه یې هم کوي. تیره ورځ په واشنگتن کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د افغانستان د اکثرو ستونزو ذمهواره پاکستان ګرځولی وو, خو پاکستان دغه ټول تورونه په کلکه رد کوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا په دې موقع په پاکستان کې د نړیوالې تراګری ډلې داعش د منظمه موجودګۍ څخه هم یو ځل بیا انکار وکړو.
There's no presence of IS definitely, but recruitment could be done by from any country where there would be a segment of vulnerable people.
داعش خپلې برتي د هر هغه هیواد څخه کولای شي چرته چې دغه ډله پر څه خلکو اثر ولري. د امریکا د بهرنیو چارو سکتر ریکس ټیلرسن په واشنگتن کې پر داعش کېدونکو د نړیوال اتحاد غونډې ته په وینا کې ویره څرګنده کړې وه چې داعش ته پاکستان, افغانستان او عراق څخه ځوانان برتي کولای شي. پاکستان که څه هم د داعش منظمه موجودګۍ څخه انکار کوي, خو په ورستې وروستیو کې په پاکستان کې کېدونکو د یو شمیر بریدونو پړه دغه ډلې په سر اخستی وو، او په دیوالونو لیکل سوي داسي اشتهارونه هم مخې ته راغلي وو چې پکې د داعش تبلیغات کېدل. د پاکستان امنیتي ادارې د داعش سره د اړیکو په تور کې د یو شمیر تنانو د نیولو دعوی هم کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. د امریکې د خارجه وزارت یو چارواکی وایي چې امریکا به راتلونکي میاشت په روس کې د افغانستان په سر کې دونکو کانفرنس کې برخه ناخلي. تاسو د رابیا پیر رپورټ د اسلام آباد نه واوریدو. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د نیویارک نه د ډیوا ریډیو سړنکار پیر زبیر شاه صاحب نه خبرې غراغله دی. پیر صاحب، ستړي مشي. پیر صاحب، امریکا وایي چې دې ته پته نشته لري چې د روس مقصدونه څه دي. تاسو څه وینئ د روس په افغانستان کې په وروستیو کې زیات شوې دلچسپي او د هغوی مقاصدو ته امریکا څنګه ګوري؟
نو امریکا خو څنګه تاسو وویل چې امریکا دا وایي چې مونږ تکلیف نه دي چې روس څه مقاصد دي. خو دې نه مخکې چې موږ ګورو، څو هفته وړاندې جنرال نیکلسن په سینټ کې دا خبره کړې وه چې کوم دی د ریزولوټ میشن چې کوم نیټو ول دی، هغه مشر دی امریکایي جنرال، هغه دا ویلي وو چې روس، ایران او پاکستان دا افغانستان کې ګوتې وی لګیا دي او طالبان را مخکې کوي او طالبان نه یو سیاسي قوت جوړوي لګیا دي. دې نه علاوه چې کوم یورپ کې د امریکای ټولن مشر جنرال دی، هغه دا ویلي دي چې کوم روس اثر دی، هغه پرون دا بیان ورکړی و، هغه ویلي چې کوم روس اثر دی په طالبانو باندې او هغوی امداد ورکوي لګیا دي طالبانو ته. دا نه ویلي چې کوم نمونه امداد دی، خو دا ویلي چې امداد ورکوي لګیا دي. نو دلته اوس روس کوشش کوي چې په افغانستان ته راننوځي، ولې چې افغانستان کې تشدد هم زیات شوی دی، افغانستان کې ګروپونه هم زیات شوی دي. خو روس دا وایي چې چونکه داعش تلته راغلی دی، نو دوی طالبانو سره ملګرتیا کول غواړي چې داعش ختم کړي، ولې چې روس دا وایي چې داعش روس ته خطره ده. او هغه ملکونه چې کوم روس سره تړلي دي لکه چې کوم سنټرال ایشا ملکونه دي، هغوی کې داعش دی، نو هغه وجه نه روس خو دکاري داسې چې روس همدکه طریقه کوي چې څنګه د په شام کې کړی و چې هلته ځان ور ننه باسلو او ځان ته یو مقام جوړ کړو. دغسې د افغانستان جنگ کې روس اوسه پورې نه و، خو اوس سر نوزي لګیا دی او امریکې اثر کمول کوشش کوي لګیا دی.
تاسو وینئ په افغانستان کې چې امریکا د تیرو لسو کلونو نه زیات وخت پورې هلته کې موجود ده، د ترهګرې پر ضد عملیاتو کې هم برخه اخیستې ده او د افغانستان په پرمختیا کې هم، د دوی غیر موجودګۍ کې په افغانستان کې ثبات څومره پورې امکان به لیدل کېږي؟
نو ګوري، امریکا 15 کال وشو چې افغانستان کې د خنن سبا چې کوم حالات دي، مونږ ګورو چې پرون دا سنگین والا هلمند واقع وشو چې سنگین طالبانو واخستو. دین علاوه چې کوم افغان حکومت دی، هغه تر 70% علاقو پورې دوی اثر دی، نور طالبان یا نور ګروپونه په لاس کې دي. دین علاوه تشدد کې زیات اضافه شوی ده. چې کوم امن کوششونه دي، هغه مونږ لیدل چې تیر کال هم د چین، امریکا، افغانستان او پاکستان یو ځای شوي وو. نو امن هم یو طرف ته نظر روان، اوس په کې داعش ډلې په نوم هم کاروایانې شروع دي او تشدد زیات شوی دی، کابل کې حملې کېږي لګیا دی. خو امریکا دا دی چې امریکا وزي نه، خو دا دی چې امریکا هغه زور هم نه دی چې کوم په کار وو چې 15 کالو کې دوی جوړ کړی وي، ولې چې کوم پاکستان کردار دی هغه هم داسې دی چې یو طرف ته امریکایي ملګرتیا کوي، خو ورسره د پاکستان مانیټور لګی چې د طالبانو ملاتړم کوي او چین ملګرتیا کوي او روس سره ملګرتیا شروع کړي دا کوشش کوي چې کوم امریکایي رول دی هغه کمزوري کی او روس وړاندې کی. نو امریکای نه بغیر به حالات ډیر خراب شي او حکومت دا لګ ډیر امن دی اوس هغه به هم ختم شي.
ډیر مننه پیروز بر شاه صاحب موږ سره خبرو کولو.
ډیر مننه.
قدر منوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه نه غدر ته وړاندې کوو. د افغانستان جنوبی کندهار ولایت پنیش ولسوالۍ کې د افغان او امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه د تیرو څو ورځو راهیسې روانه ده. په کندهار کې د سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې په دې جګړه کې د 15 تنانو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي او افغان امنیتی سرتیرو ته هم مرګ ژوبله رسېدلی ده. تفصیلات د افغانستان څخه د اکمل روان پر راپور کې.
د افغانستان جنوب کې د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي دی ولایت په نشین ولسوالۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې سخته جګړه روانه ده. د کندهار ولی ویان سمیخ خپلواک ډیوی ته وویل چې تر دې دمه په دغه جګړه کې د طالبانو د یو شمیر قومندانانو په ګډون له 15 تنو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د خپلواک په وینا په دې جګړه کې یو شمیر افغان سرتیري هم وژل شوي خو نوموړي یې کره شمیره په ډاګه نه کړه.
تر 15 نفر لا هم ډیر وژل شوي دي وسلوال مخالفین. په دوی کې اکثره هغه سیمه ییز قومندانان دي چې د هلمند او دغه ترڅنګ د کندهار په ځینو ولسوالۍ کې پر رسمي فعالیتونه کوله. د زموږ د تلفاتو په حساب هم دقیقا نسو ویلی چې څومره کسان ځکه چې هغه د جنګ میدان دی او نشته دواړو لور ته اوس هم فعلا عملن جریان لري. نسو ویلی چې زموږ د څو تنه موږ تلفات لرو په مجموع.
بلخوا د هلمند ولایتي شورا منشي اتولا افغان وایي په سنګین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو مورال خرابي او وړی دی او په خبره یې له افغان امنیتی فوزیانو څخه دی بهرنیو ځواکونو ملاتړ دی وسلوالو طالبانو په جګړې روحیې منفی اغیز کړی.
په سنگین ولسوالۍ کې وان امنیتي ځواکونو د جنگ لپاره کوم امدګي شي کوم امدګي لري هغه په خپل پروګرامونو بوخت دي. خو اما دغه د خارجانو کومک د افغان امنیتي ځواکونو سره د هغه پر عمومي مورال باندې منفي اغیز کړی دی. د هغه مورال ضعیف خاط تللی دی. زموږ امنیتي ځواکونو مورال ډیر قوي شوی دی.
د یادونی وړ ده چې 13 ورځ بس لوالو طالبانو ادا کړی و چې سنگین ولسوالۍ نیولې ده. خو افغان امنیتي چارواکو په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو د طالبانو ادا نه مګنلې او یلې دي چې لا هم دغه ولسوالۍ د بهرنیو پوځیانو په ملاتړ دی افغان سرتیرو تورول کې لاندې ده. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لخوا په خبره شوې لمیه کې ویلې دي سنگین ولسوالۍ له مرکز څخه افغان سرتیري وتل او د دې ولسوالۍ له مرکز څخه په 3 کیلومټرۍ کې د افغان پوځیانو په یو ستر مرکز کې ځای پر ځای شوي دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د موږ د یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ باندې غباندي او ری د خبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویل دی حکومت د گاونډي هوادونو سره خ اړیکی غواړي خو ځنې طاقتونه دغه خ اړیکی ساتل نه غواړي. موړي د خبره د افغانستان نه بیرته خپل هواد ته په واپسې باندې کړی دی. رپورت پی د سیمینار د ریډیو خبريال ریاست حسین راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وایي چې مرکزی حکومت د گاونډي هیوادونو سره خې اړیکې جوړول غواړي خو داسې قوتونه شته چې دغه تعلقات ښه کولو ته نه پرېږدي او دا چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات د سیمې د سیاسي ګوندونو او عوامي نمایندګانو سره سره د مقامی اوسیدونکو په خوښه شوې دي. دا خبره دوی په مردان ضلع کې د مقامی میډیا سره د خبرو په مهال کړې ده. څو ورځې وړاندې د جشن نوروز په موقع د صوبې گورنر اقبال ظفر جګړه په افغانستان کې د مختلفو سیاسي او سرکاري مورینو سره د ملاقاتونو نو ورستو واپس راغلی دی او دوی وویل چې د هغوی دغه دوره هم د افغانستان سره د ښه اړیکو جوړولو یو حصہ و. دوی زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو امن د یو بل سره تړلی دی.
وزیر اعظم نواز شریف سے پالیسی دا دا چې سمرا نیبرینګ کنټریز دی زموږ همسایه ممالک شری چې هغه سره د بهترین تعلقات او داسې قوتونه شته چې هغه نه غواړي چې دا وي. اوس افغانستان هغه ملک دی چې هلته امن نه پاکستان کې به امن نه او چې پاکستان کې امن نه افغانستان کې به ان شاء الله امنی پاکستان او افغانستان بهترین تعلقات جی عدد خطه په انټرست کې دي
په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په حواله گورنر اویل چې په اکثریتي فیصله باندې په دغه سیمو کې اصلاحات مخ په وړاندې روان دي چې په 15 کالو کې مکمل شي او قبایلی سیمه باندې خیبر پښتونخوا برخه وګرځي خو په صوبه کې د صوبایي حکومت له طرفه هم په دغه اصلاحاتو باندې سختي نیوکه مخې ته راځي چې په کې د صوبې له طرفه دا غوښتنه هم کیږي چې خیبر پښتونخوا د مرکزی اصلاحاتو د کمیټې برخه وګرځي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په ورستو کې په خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې قبایلی سیمه په صوبه کې د شاملو لو خبرې کیږي خود صوبې د اعلی وزیر او د سرکاري مامورینو سره سلام مشوره نه ده شوی او په دغه اصلاحاتو کې 15 کال بعد د قبایلی سیمې د پندونو استعمال د گورنر په اختیار کې وي هم صوبایي حکومت رد کړی دی اقبال د پرجګړه وویل چې دغه اصلاحات د قبایلی سیمو د سیاسي او د مقامی اوسیدونکو په خوخه مخ په وړاندې روان دي او په 15 کالو کې به مکمل شي
میجورټي جو ډیسیژن تھا وو یې تھا مرجر وذ کے پی کے ممبر اف پارلیمنٹ سنس
دی وای دا د قبایلی سیمې د اکثریتي قومی اسمبلی او سینټ د غړو فیصله و چې په خیبر پښتونخوا کې شاملېږي او مونږه دغه د قومی اسمبلی سینټ او بیا ورستو کابینه هم د دې منځوري ورکړې و او اوس هم که د چا سره اعتراض وي مونږ حاضر یو یاد دی چې په اصلاحاتو کې دا خبره هم منزور کړې شوې ده چې د کال 2013 د عامو ټاکنو نو ورستو چې کوم عوامي نمائندگان د قبایلی سیمو سره تعلق لري هغه به د قانون په جوړولو کې اختیار نه لري ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے خبرونه د واشنگتن ڈی سی دا سټوډیو څخه درته وړاندې کوو یو واره بیا د خبرونو لنډیز درته وایو اول غرش د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان ریاستی او حکومتي واکمنو لخوا د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په وخت کې امریکایانو ته په ویزو ورکول باندې نیوکو ته په ځواب کې خغلی ګیلانی ویلي پښتنه دا پکار ده چې د القاعده مشر اسامه بن لادن څنګه په پاکستان کې پټ شوی
میں نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ اسامہ بن لادن کی موجودگی پر انویسٹیگیشن کی جائے نہ کہ ویزے کے پروسیجر کو ڈسکس کیا جائے یہ واضح ہے ایس او ایف جنہوں نے ایبٹ آباد پر آپریشن کیا وہ پاکستان کے حدود میں کسی بھی ویزا سے نہیں آئے تھے
امریکا په ماسکو کې د افغانستان په اړه راتلونکو غونډه کې د برخې اخیستو زړه کړې غونډه به راتلونکو میاشت کې کیږي او پاکستان وايي په غونډه کې به برخه اخلي
Pakistan firmly believes in an Afghan-led peace and reconciliation process aimed at bringing all warring factions, particularly the Taliban, to the negotiating table.
نن په اسلام آباد کې د 25 اسلامي هیوادونو سفیران په یبه غونډه کې په سوشل میډیا د مذهبي سپکاوي د مخنیوي په لارو بحث کوي مدني ټولنې غړي اسامه خلجي وايي پاکستان په دغه پلمه مخالف غږونه خاموشه کول غواړي
د چاینا هم چې ډېر زیات هغه چې دی انفلوئنس پاکستان باندې را روان دی چاینا کې هم چې دی سوشل میډیا انټرنیټ باندې ډېر زیات پابندیان دي ما ته لګي چې د پاکستان کې موږ دا کولو کوشش کوي لګیا دي ځکه ډېر خلک چې دی هغه د سی پیک پروجیکټ ته کریټیسایز کوي لګا
اواز د خبرونو تفصیل
د پاکستان ریاستی او حکومتي واکمنو لخوا د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په وخت کې امریکایانو ته په ویزو ورکول باندې نیوکو ته په ځواب کې خاغلی ګیلانی پوښتنه راپورته کړې دي چې د القاعده مشر اسامه بن لادن څنګه په ایبټ آباد ښار کې د پوځي چاونۍ سره نږدې د لسو کارلو پورې پټ شوی و یوسف رضا ګیلانی غوښتنه کړې ده په ایبټ آباد ښار کې دي د اسامه بن لادن د موجودګۍ پلټنې وکړی شي نوموړي ویلي په امریکا کې د هغه وخت پاکستان سفیر حسین حقانی لخوا امریکایانو ته ویزې ورکول کوم غیر قانوني کار نه ښاغلي ګیلانی ویلي دي نه اسامه بن لادن پاکستان ته په ویزه راغلو او نه د هغه پر ضد د عملیاتو کولو لپاره د امریکې خصوصي ځواکونو ته ویزې ورکړل شوی وي
د پاکستان د بهرنیو چارو ویان نفیس زکریا ویلي چې د افغانستان د سولې په اړوند ماسکو کې کېدونکو غونډه کې به ګډون کوي خو لا دا نه ده په ډاګه سوی چې په کومه کچه به ګډون وکړي په اونیزو خبرو کې ښاغلي ویلي چې د افغانستان د طالبانو په اړه لیاسن سي ویلي چې هغه به په غونډه کې ګډون وکړي کنه د امریکا او د افغانستان چارواکو خبري ادارې اسوسییټ پریس ته ویلي چې افغانستان طالبانو ته غونډه کې د ګډون بلنه نه دا ورکړې. ماسکو کې راتلونکو میاشت کې د دغه عمل په وړاندې افغانستان، پاکستان، هند، ایران او چین چارواکو سره امریکا ته هم غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده، خو امریکا په دغه غونډه کې د برخه اخیستو ډډه کړې.
افغان طالبانو د میډیا هغه رپورټونه رد کړي دي چې د دوی نمائندګانو په ورستوي کې د پاکستان سفر کړي او د کابل سره نیخ پنیغه امن مذاکرات او امکان په سر یې دغه هوا چارواکو سره خبرې کړي. طالبانو د ډیر وخت راهسې د افغان حکومت سره نیخ پنیغه خبرونه انکار کړي او د کابل حکومت د امریکای ګډاګي غني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي صف امریکا ته ویلي دوی د میډیا ورستوي رپورټونو په سختۍ سره رد کوي، ځکه چې د پبینا د دوی یو مشر هم نه د اسلام آباد سفر کړي او نه یې هلته د کوم چارواکي سره لیدلی دي.
د پاکستان کې د نورو برخو پرانګ خیبر پښتونخوا کې هم د سرشمیرنې اولنې پړاو عمل روان دی. د سرشمیرنې په صوبایي کچه مشر حبیب الله خټک دی ریډیو ته ویلي چې د سرشمیرنې په عمل کې د اولنې بلاک سره ختمېدو به د درو یا درو ورځو کې دننه دویم بلاک عمل پیل شي. د ځایي خلکو نیو کې دي چې دوی ته ورکړل شوي فارمونو کې د درو کسانو د نمونو لیکلو ځای دی.
The Voice of America Diva Radio خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د منګه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نه خبرې غباندی اوري. نن په اسلام آباد کې د 25 اسلامي هیوادونو سفیران په یو غونډه کې په سوشل میډیا د مذهبي سپکاوي د مخنیوي په لارو بحث کوي. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د اسلام آباد نادری ریډیو خبريال الیاس خان نه خپنه غراغله دي. الیاس صاحب بخیر علي.
ډیر مننه اکرام صاحب، خوشاله اوسئ.
الیاس صاحب، تر اوسه پورې سبا سونه شوې دي او سه خبرونه میډیا ته مخ ته راغلي دي؟
جی بالکل اکرام، چې کم دا د مذهب د سپکاوي په سوشل میډیا باندې چې کم د مواد خپرېدو دا مسله د 13-13 میاشتو په پاکستان کې راوړاندې شوې ده، او کله چې دلته کیسه نامعلومه کسانو درې بلاګرز اوچت کړي وو، غیب کړي وو، او هغه څه پس بیا خوشی کړې شول، دا غې نرستو په اسلام آباد های کورټ کې هم ده او روانه ده، او په دې اړه باندې ټول ریکارډ د داخله وزارت متعلقه منیسټرانو نه غوسته دي. خو د دې تر څنګ داخله وزیر چودري نثار علي خان نن په اسلام آباد کې میشت 25 هیوادونو سفیرانو یو غونډه راغوسته و، دغه مشري کوله چې دغه رنګ کم دغه ناموس رسالت په حواله سره چې کم دغه مواد په سوشل میډیا باندې دي، نو دغه یو نوکاتي ایجنډا و او مقصد یې دا و چې دغه سوشل میډیا باندې دغه رنګ توهین آمیز چې کم مواد دي د دې په اړه باندې د ټولو اسلامي نړۍ چې کوم یو رنګي سوچ پیدا شي او یو پلیټ فارم نه دغه आवाज اوچت کړل شي او په دې اړه باندې یو جامع حکمت عملی مخته روانه شي چې دا معاملې په عالمی کچه باندې وړاندې شي. تر دې دمه چې کوم مطبوعاتو ته د دې غونډې تفصیلات مخته راغلي دي، نو په هغه کې د دې دغه وینا دا چې ناموس رسالت په حواله سره چې څومره اسلامي هیوادونه دي، نو دا یو موټه دي، او په دې هړه باندې به د پاکستان خارجه وزارت او د اسلام آباد کې میش چې کوم اسلامي هیوادونو سفیران دي، نو دا به یو لیګل ډرافت تیاروي او دغه رنګ به دوی چې کوم نور مغربي هیوادونو ته او چې کوم نړۍ ته، نو دغه یو خپل پیغام به وړاندې کوي، پالیسۍ په شکل کې به دغه وړاندې کوي، او په دې موږ دغه دوی به دا وتوای چې د ازادۍ رائے په نوم باندې د خلکو جذباتو سره دوی تدانې دي پکار چې د خلکو جذبات را او پاروي، خاص کر د اسلامي هیوادونو. او په دې موقع چودري نثار علي خان چې کوم دغه سوشل میډیا دغه پالیسی د نو په دې باندې هم ټکونه کړی دي، او دغه وینا ده چې په مغربي هیوادونو چې کوم دي، نو په دې اړه باندې یو دوړخیزه پالیسی خپل کړې ده.
او الیاس، په پاکستان کې چې ځنی بلاګران دي یا مدني ټولنې فعالین دي، هغه دا پوښتنه راپورته کوي چې حکومت د مذهب د سپکاوي په نوم باندې د دوی خلاف اواز پورته کوونکي خلک هم غلي کول غواړي. د هغوی دغه دریز څومره پورې په میډیا باندې ښکاري او هغوی څومره پورې فعال دي؟
جی اکرام، وکتل شي چې کم سنگ ما وړاندې وي چې کم دغه درې بلاګرز وړاندې اوچت کړی شوی وو د پاکستان بیلې بیلو برخونه، نو تر دې دمه پورې دا غوی چې کم بلاګز دي هغه باندې دا رقم چکچا دا کتلی دي. هغوی دا وایي چې هیڅ تاسو قسمه د پکاوی خبر دوی پخپل بلاگز کې نوی لیکلې البته چې کله دوی اونې ولې شو نو د دوی دغه اکاونټونه هیک کړل شو او رسو په دغه باندې بلچا دغه رنگ ناموسي رسالت پر ضد باندې داسې قسمه مواد خپاره کړی دي چې مقصد یې دغه اوازونه چې څنګه تاسو وې غلي کول دي چې کم صرف دغه روخانه خیال سوچ لري او دغه خلکو پر ضد باندې خپل خبرې لیکي چا چې د دې ملک د ریاست په وسیلو باندې قبضه کړی دا خود داسې کسانو خلکو په پاکستانی میډیا کې یا دلته په ټولنه کې چې کم اواز دی نو هغه دومره نه اوچتېږي څومره چې د دغه خلکو پر ضد څنګه چې ما وړاندې وي چې په اسلام آباد های کورټ کې یا دغه مختلف وکیلان دي یا د پاکستان مختلف ټي وي چینلونه دي یا مطبوعات دي نو هغه کې دغه چې کم د رائټست یا سوچ دی یا د دین یو ناجایزه فائدہ اوچتولو چې کمی حاصل دي نو هغه په تیزی سره روان دي او د داسې خلک چې کم روخانه خیال سوچ لري دا غوي اواز هغه رنګ په پاکستانی میډیا کې نشي لیدل کېدای چې هغه مخوراند راشي.
ډېر مننه الیاس صاحب موږ سره د خبرو کولو.
قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ډی سی ز خبرونه درته وړاندې کوو. وړاندې تاسو تفصیلی خبری و اوریدې هم په ورستو کې په پاکستان کې په سوشل میډیا د بندیز لګولو پاړه تیر ورځ د دی ریډیو د روانو چارو خبرونه هلو وی او ای کې زموږ همکار شعیب زاده د اسامه خلجی سوکسي مدني فعال غړی دی او د انټرنیټ د صارفون کارکونکو لپاره دا غوی دا کونو لپاره کار کوي. ام په دې اړه ځینو پښتلې د سوشل میډیا څومره ضروری ده او د دې د بندیز په اړه دوی څه تفصيلات راکړي دي دا درته وړاندې کوو.
جی ګوري دا اول نه ځل نه ده چې زمونږ حکومت چې دا څه خبره کړې ده چې انټرنیټ یا سوشل میډیا به بندي. اب مخکې د 2010 کې کورټ آرډر راغلی چې فیسبوک یې لګراځه ته بند کړو. بیا موږ څنګه ټولو ته پته ده 2013 کې یوټیوب بند شوی او دوه کالو ته پاره اور بیا ٹویٹر باندې بین چې یو څو ځل راغله. کوم سوشل میډیا یو داسې شی ده چې فیسبوک باندې ٹویٹر باندې هر څوک چې د خپل اظهار رائے په آرام کولی شي. ما ته دا لګی چې د حکومت نه غواړي چې خلک چې د خپل اظهار رائے په آرام وکړي. حکومت چې کوم پالیسیانه دي هغه باندې تنقید وکړي یا حکومت وایي چې دا کار ٹھیک دی دا کار غلط دی دا داسې کېدل پکار دی. کوم چې زمونږ یو بنیادی حق دی ما چې د پاکستان آئین انډر زمونږ چې حق دی پورا چې مونږ خپل رائے چې دی هغه اظهار په آرام کول شو. خدا یو ډیر غلط خبره ده او دا جمهوریت اگینست دی خلاف دی چې دی چې دی کوشش کوي خلکو ته چپ کولو ته پاره. دا خبره ده چې اوس کله نه چې چاینا او پاکستان د اکنامک کوریډور سی پیک پروجیکټ شروع شوی دی نو چاینا هم چې دی ډیر زیات هغه چې دی انفلوئنس پاکستان باندې را روان دی. د چاینا زوروري ډېر کیږي او څنګه چې موږ ته پته ده چاینا کې هم چې دی سوشل میډیا انټرنیټ باندې ډېر زیات پابندیانې او دا پابندیانې چې دي څنګه چاینا کې تاسو فیسبوک یوټیوب ټویټر نشي استعمالول. هغه خپل یو سوشل میډیا جوړ کړی کم چې هغه استعمالوي. ما ته لګي چې د پاکستان کې موږ دا کولو کوشش کوي لګیا دي ځکه ډېر خلک چې دي هغه د سی پیک پروجیکټ ته کریټیسایز کوي لګیا. څنګه تاسو ګوري بلوچستان نه فاټا پښتونخوا نه خلکو چې دی سوشل میډیا باندې کمپین کړی دی سی پیک خلاف ځکه چې هغه ویسټرن روټ نشته هغه ټول پنجاب تھرو ځي او پښتونخوا هغه فاټا بلوچستان علاقې پکې پرخي. دا غي تنقید هم ډېر خلکو کړی دی او دا بلاګرز چې میسنګ شي هغه کې یو څو دا سیو چې هغه باندې هغه خبره وکول. دا حکومت چې دی د دې را تنقید دا چپکولو ته پاره د کوشش کوي لګیا دي چې سوشل میډیا باندې د دې ډېر ذات کنټرول راشي او ټولو کې چې لوی د دې هتیار دی هغه د مذهب مغې چې دا وایي چې دا بلاسفمی الزام خلکو باندې و لګي. اي ته پته ده چې بلاسفمی الزام یو ځله چا باندې و لګي بیا پاکستان کې څنګه موږ سلمان تاثیر کیس کې قتل نور کیسه کې قتل راشد رحمان کیس قتل ده بیا خلک هغه پسې پخپلا
پاکستان حکومت د خپل تنقید نه دومره یریږي. داسې څه وجوهات
د پاکستان حکومت چې موږ اوسو ګورې جمهوریت څومره زور د زمګه ملک او چې دا دویم حکومت دی کم چې لاس کال کیږي چې زمګه جمهوریت حکومت راغله دینه مخکې چې زمګه فوجي حکومت پاکستان کې دریسلور زلا لس لس کالو تپا راغلی کم کچ میڈیا فریڈم میڈیا فریڈم ډیر کم او میڈیا باندې چې دې کنټرول بو نو راغ کنټرول زمګه ملک چې دې داسې یو کلچر دې مونږه خلک چې دې غواړو نه چې یو بل ته ازادي ورکو چې خلکو ته ازادي ورکو چې خپل رائے اظهار وکي او یا خو کلاو غي کارونه وکي نو دا چې زمګه مخ کې چې دې مغل بادشاہ بچایانو بیا غي نه پس انګریز حکومت فوجی حکومت کم کلچر دے یا جمہوریت کم رواج دے اگر ڈیر نوے دے زمگا ملک اور خلق چدے عدت نہ دی حکومت والا مدت نہ دی ریاست والا مدت نہ دی خلق کلاؤ سی گی چدے تنقید کئی دا حکومت اور کلاؤ چدے اسی گی اور اظہار رائے کئی نو ماته خو لګی چې دی وجه نه دا ډېر دغه مسله د دویم دا خبره ده چې زمونږ فوج هم چې دی ماشاءالله خو ختم شو جمهوری حکومت خو راغو خو هغه دا مسله ده چې هغه هم اوس چې دی کنټرول ساتل غواړي په ډېر شیزونو باندې څنګه چې نېشنل سکیورټی راغو فارن پالیسی شو ٹیررزم شو دی ټایپ کیسز باندې دی غواړي چې د حکومت د فوجیانو زیات کنټرول دا یو سو خبر دی کم ما جانا چاہے حکومت نہ غواڑی چ خلق تنقیدو کی اظہار رائے کھلاو
تاسو ڈیوا ریڈیو اوس پا منزنی چپو یا میڈیم ویو ہم اور دلی سی منزنی چپی دی شپاش دو یو یا شپر سوا او یوشت دا ڈیوا ریڈیو ٹول خبرونی اوس تاسو پا منزنی چپو شپر سوا او یوشت باندی واضح اور دلی سی دا منزنی چپو سرا سرا ڈیوا ریڈیو پا لندو چپو او پا جنی زائنو کی پا ایف ایم اور دل ہم مہر وی
خبر مون اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د خبرونه د واشنگتن ڈی سی دا سټوډیو څخه درته وړاندې کوو په پاکستان کې د نورو برخو پرنګ خبر پښتونخوا کې هم د سرشمیرنې اولنې پړاو سلسله لاروونه ده د سرشمیرنې په صوبې کچ مشر حبیب الله خټک دی ریډیو سره خبرې کړې دي او د سرشمیرنې په اړه تفصيلات ورکړې دي او د دې سره ځای خلکو نیو کې کوي چې دوی ته کوم فارمونه ورکړل شوی دي په هغه فارم کې خالی د یو کورنۍ شپږ کسانو د نمونو لیکلو ځای ورسره دی په دې اړه نور تفصيلات څه دي امید الله په راپور کې درته وړاندې کوو
د سرشمیرنې او کورشمیرنې په لسم ورځ هم د غامل د پښتونخوا په دیار لسوزلو او یو قبایلي ایجنسي او رکزای کې روان دي او د شمیرو د محکمې یا پاکستان بیورو اف سټیټستیک او لړپوړې چارواکي حبیب الله خټک وایي اکثره خلک ګیله کوي چې د مردم شمارې ټیمونه ورته نه دي رسیدلي خو دا زیاتره خلک دي چې شمیرنه به په یو دېرش مارچ نه په دویم پړاو کې پیل کیږي
کمپلینټس کو دا سره راغلی دي چې بای اوسا پورې سړی مونږ ته راغلی نه دي سنسس ټیم مونږ کور ته نه راغلی لیکن دا مسله ده چې د خلک په کوئی نه دي فرست بلاک چې دي اوس روان شوی دی او تقریبا د 3-4 ورځې پاتې دي نو هغه نه پس بیا سیکنډ بلاک شروع کیږي ځکه دی ډېر زیات انکشیس دي او دی چې دي د دې غواړي چې خلک ډېر زر مونږ ته راشي مونږ ته کمپلینټ یو دا سره راځي چې کور والا ریسپونډنټ کسان چې دي
حبیب الله خټک اویل پکم کورنو کې چناری نغړی نیوی پکار د چدا سی خلک د خپل کورنۍ د غړو تفصیل د وړاندې نه په یو کاغذ ولیکي خو د پښتنو په اکثره کورنو کې د کسانو شمیر زیات وي او خلک ګیله هم کوي چې په یو فارم کې یوازې د کورنۍ شپږ کسان اندراج کېدل شي او باقي کسان پاتې شي د پیښور د ایساخیلو گلزار خان وایي
ما خپل ځانی خپل کور کې ټول واړه ماشومان لونا زامن دا ټول شمار خو په کور کې ډیر کسان او دې شپږو کسانو فارم راکی نو چې شپږو کسانو فارم راکی دې باقي کسانو چې پاتې شي دې سره څه کوي حکومت او جی ته پوس مې نه کړو راته وی چیرې د دې بیا مونږ ګرځو نو په دې سیس بیا نه مونږ وینې شو چې دې بیا مونږ لیکل کوو که سبا کوو
د سرشمیرنې فارم کې رستنی بدلونونه د جنس مازوري او ځنې لګکۍ وټلو لپاره شوي دي خو بیا ډېر انومریټرز یا شمیر کوونکي چې په لرو پرتو سیمو کې کار کوي د دغه نوي بدلونونو په طریقې کار نه تربیه کړل شوي او څېړونکي وایي د دې سرشمیرې غلطې او ګډوډې کېدی شي د یادونې دا چې د مردم شمارې په لومړني پړاو کې هم دوه مرحلې دي حمید الله وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون په خبر
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو د خبرونه لیا دوام لري. د داعش په ضد د اتحادی وادونو ونډه دوی ورځنی ونډه چې په واشنگتن کې تر سره سوی و، هم په دې اړه چې داعش په اړه به کوټلي ګامونه پورته کړي. د امریکا خارجه وزارت ویلي چې په نړۍ کې به داعش ته ماتې ورکړي. تفصیلات د مجاهد جواد په راپور کې.
په واشنگتن کې د داعش په وړاندې له نړیوالې غونډې څخه مخکې په سوریه کې د یادې ترهګرې ډلې سره څو ځایه جګړه روانه وه. تېره اونۍ ترهګرې ډلې پلازمینې دمشق ته نږدې داسې ستره جګړه وکړه چې په تیرو څلورو کالو کې ساری نه درلود. حکومتي ځواکونو په جواب کې د داعش تر ولکې لاندې سیمو باندې توغندي وتوغول. د هیواد په شمال لویدیځ کې بیا د متحده ایالاتو تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونو له داعش سره د هغوی په تر ټولو قوي مرکز رقی کې جګړه وکړه. بل پلاو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د استازو کوربه و.
While a more defined course of action in Syria is still coming together, I can say the United States will increase our pressure on ISIS and Al-Qaeda.
په داسې حال کې چې په سوریه کې به د داعش په وړاندې لا کوټلي ګامونه پورته شي، زه باید ووایم چې متحده ایالات به د داعش او القاعدې په وړاندې فشار زیات کړي او دا زمینه به برابر کړي چې خلک د سیمو د خوندي کېدو وروستو بیرته خپلو کورونو ته ولاړ شي.
خو ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر جان کیری سره په توپیر په سوریه کې د سیاسي حالت په اړه څه ونه ویل.
We must ensure that our respective nations precious and limited resources are devoted to preventing the resurgence of ISIS.
مونږ باید دا باوري کړو چې زمونږ د ائتلاف غړي هیوادونه د داعش د بیا راپورته کېدو د مخنیوي په برخه کې خپل سرچینې په کار واچوي او جګړه ځپلو ټولنو سره د بیا رغونې او ثبات راتلو په برخه کې مرسته وکړو.
د سوریې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی مایکل ریټنی د جنیوا په خبرو کې ګډون کوي، خو روسیا، ترکیه او ایران په دغو خبرو کې لا فعال رول لوبوي. روسیې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره پوځي مرسته وکړه او له مخالفینو څخه یې د سیمو په بیرته نیولو کې هم ورسره مرسته وکړه. په سوریه کې د الرحمن کنډک ویاند وایل الوان وایي:
The situation on the ground will influence this round, but there is no optimism.
د سیمې حالات به د خبرو اترو دی پړاو باندې بی اغیزی نه وي، خو بیا هم ډیر مثبت فکر نشو کولی. سیاسی مجبوریتونه روخانه دي او هغه سیاسی انتقال ده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډیموسترا په دې برخه کې جدي کار کوي، خو دا ښکاري چې رژیم او روسان به د دې په وړاندې خنډ وي، نو ځکه خوشبینی نشته.
د مستورا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لواروف سره د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې ولیدل او جنیوا ته د بیرته راتګ نه مخکې به په انقره کې له ترکی چارواکو سره هم وګوري. مجاهد جواد، د امریکا غږ، دیوا، واشنگتن ډی سی.
قدر من اوریدونکو، د وایس اف امریکا دی ریډیو د خبرونه لیا دوام لري. د لندن پولیس د جمعې په ورځ ویلي چې د پارلمان د ودانۍ سره نږدې د برید په اړه دوه نور تنان نیولې دي. که څه هم د دې تنانو په اړه تفصیلات نه دي جاری کړي، خو د ترهګرۍ په ضد کمانډر ویلي دي چې په دې اړه نه تنان نیولې او تر اوسه پورې بندې دي چې یوازې یو تن یې پکې خلاص کړی دی. تفصیلات د وکیل خان په راپور کې.
د پولیس چارواکو د برید کوونکي پیژنګلو د خالد مسعود په نوم کړي، څوک چې د برتانیې وګړو او پونیزدو کې اسلام قبول کړي. چارواکي وایي چې نوموړي د وسلو ساتلو او نورو تورونو پر سر د جرمونو یو اوږد فهرست لرلو. د ترهګرۍ د مخنیوي د ادارې کمانډر مارک راولي ویلي چې د خالد مسعود د پیدایش په وخت نوم اندرین رسل و. ښاغلی راولي ولس ته خواس کړی که د خالد په اړه څه معلومات لري نو چارواکو سره دې شریک کړي. نوموړي زیاته کړې چې دوی پلټنې کوي چې د کومو خبرو له وجې دغه تن تندروه شوی و. داعش ویلي چې 250 کلن مسعود د دوی د یاغي ډلې وسلوال و، چا چې د دوی په اشاره په عام ولس او د هغه هیواد په پوز برید کړی، کم هیوادونه چې د داعش پر ضد جنگ کې د امریکا ملګري دي. د برتانیې د کورنۍ معاملو سیکرټري امبر راډ د خبره رد کړې چې په لندن کې د پارلیمان ودانۍ ته څیرمه په عام ولس او په یو پولیس والا باندې د جرمونو ریکارډ لرونکي یو تن لخوا برید د استخباراتو ناکامي وه. میرمن راٹ تیر ورځ د مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلی وو چې د هیواد په استخباراتي ادارو او د هغوی په کارونو یې پوره باور دی. دا وایي چې زما کومه تجربه ده، هغه دا چې استخباراتي ادارې خپل کار ډېر په ښه ډول ترسره کوي. مونږ له دا خبره یاد ساتل پکار دي چې په تیرو څلورو کالو کې دا لومړی برید وو چې د مذهبي توندرو لخوا ترسره شوی. د کال 2013 راهیسې استخباراتي ادارو دیارلس بریدونه ناکامه کړي. دا زیاتوي چې زه یقیني یم چې په راتلونکو ورځو او اونو کې به نور معلومات هم رابرسېره شي. او په آخر کې یو ځل بیا وایي چې ورته د استخباراتي ادارو په کارونو باندې مکمل باور دی. مامورین وایي چې د دوی په یقین مسعود د غبرید په یوازې سر کړي، چا چې اول په عامو خلکو باندې په ویسټ منسټر برج یا پل باندې پل گاډي وروخیجولو او بیا هغه پولیس یې په چاکو ووخلو چا چې د ودرولو هڅه کولې. د کمیروستو چې بیا پولیسو په ډزو خالد وشتلو او وی وجلو. د غبرید سو ساتروستو پولیسو په ګرد هیواد کې چاپې وخل پیل کړي چې مقصد یې د مسعود د مرستیالانو لټول وو. چارواکي وایي چې تیر ورځ اته سړی او ښځې د ترهاګرۍ د ګامونو د پلاننګ پر سر نیولی. یو امنیتي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې په برتانیا کې په زرګونو داسې توندرو دي. څوک چې چارواکو ته معلوم دي خو د ډیرو کمو سارنه کیږي.
تا د وایس اف امریکا ډی بریډیو د ګران اوریدونکو نن د ټی بی نړیوال ورځ منځله کیږي. په پاکستان کې د سرکاري شمیرې تر مخه 400,000 زیات خلک د کال په سر باندې د ټی بی د مرض سره مخ کیږي. په خیبر پختونخوا کې دغه شمیره د کال په حساب 500,000 ده. په دې باندې به موږ تاسو ته په راتلونکو خبرونو کې تفصیل وړاندې کوو. خو د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې سینیئر جرنلسټ خبریال او د ډیبر ریډیو سلنکار اسماعیل خان ته صدارتي ایوارډ د صحافت په میدان کې ملاو شوی دی. نوموړي د ډیبر ریډیو سره خبرې اترې کړې دي چې د خبریال ژوند او د هغه د ذمہوارو تر سره کولو په وخت باندې د کومو مشکلاتو سره مخ کیږي. دغه خبرې د دوی سره په خبر کې د ډیبر ریډیو خبریالې سادیا قاسم شاه کړي.
موري پختون سیډونکي او خبریال اسماعیل خان لا پرستو کې دغه صحافت کې ښه کارکردګي لوجي صدارتي ایوارډ ورکړی شوی. اسماعیل خان چې د امریکای وتلي ورځپاڼې نیویارک ټایم سره هم کار کوي او پاکستان کې د یو انګریزي ورځپاڼې په خیبر پختونخوا کې ایډیټر دی، وایي چې سرکاري افسری په ځای د یو خبریال جوړېدل ځکه خوښ کړل چې دا یو ډېر دلچسپ کار دی. د صدارتي ایوارډ اغستو نه پس ډیوه ریډیو سره په یو مرکه کې د وویل،
ما صحافت او سرکاري د غزم تقریبا یو ځای شروع شو، نو ما اغم او کتو دغه میم کتلی و، نو ما ته سرکاري د افسری سره ډېر زیات بور جوند لگے دو او صافت کے مت زیاد تا اس ډیر ایکسائټینګ یو دا زما دلچسپی دی خوازیا تا
د یو خبريال پتور کار کولتا. اسماعیل خان د یو ایڈونچر نه کم نه ګوري. هغه وای چې دی کار کې هغه ډیر خلکو سره لیدل کاتلو شو، ډیر زینو ته لاړلو او د بیلابیلو حالاتو نه خبر شو. د خپل د صحافت د جوند تر ټولو نه خوندور ریپورت په حق لا هغه صدا وویل،
نو دا ما تخکار جوړه د کال نور لسوا و نه وی خبره ده. نو ری مولا سه ما ته ټلیفون کو زو پکور کوم سم ماته د دیماتو چې اسماعیل خان سره چل کو، نو ما چې د دې کې د سو ضرورت نشته پکار ته چې مونږ لاړ، نو مونږ دې جن لاړو میران شاه تو بیا په خوست لاړو، بیا ته کوم درې سلو ورځې کې دغه یو کمپ په هغه کې پراتو د شپې په بهر ځکه چې ګرمي و، نو بهر په ځمکه باندې ملاستو او بیا ملاقات شو. هغه ملاقات چې څنګه شو ډېر ډراماتیک، نو په څنګه چې اسامه صاحب تشریف وړلو هغه وخت کې چې کم وخت کې څنګه حالات جوړ شوی، او بیا موږ په کومه طریقې باندې هلته بوتلي وو، بیا څنګه هغه په کومه طریقه واپس راغلو، نو هغه بالکل د لکه د انګریزۍ د فلمي دغه د پرشانتي اډوینچر ځکه چې موږ د شپې په بارډر کراس کړو په پټه باندې، او موږ یو څو سوا ګزه په فاصله کې چک پوسټ و خاصه دارو په دغه غلام خان نو هغه زما په دغه کې ډېر یو یادګاري دغه دا چې ډېر زیات پېښ وي خو هغه یو دغه چې کوم زما د پاره ډېر زیات دلچسپي و.
خو اسماعیل خان وایي چې اوس پاکستان او افغانستان کې حالات ډېر بدل شوي دي او خبريالانو لپاره داسې قسمه خطرات لوجي کار ډېر ګران شوي دي.
بل دا چې په دې کې ټول کې دغه چې کوم دی حساس موضوع هغه دغه چې یو وړخت ریاست ته حکومت ته بل وړخت چې کوم دی یو ډله ده چې یو خبره کې نو یو بده نه خفه کیږي که بل خبره کې نو بل بده نه خفه کیږي. پدې کې بیا توازن ساتل بیلنس ساتل دا ډېر زیات ګران کار دی.
هغه وایي چې د بیلابیلو تر هغه شبکو په حق لا ریپورتینګ نه علاوه دا مسله هم دا چې خبريالان جنگي حالات کې د کار کولو سره سره خپل ځان محفوظ ساتلو په لړ کې څه خاص تربيت نه لري.
هغه چې کم دین هم هغه ته مشکل دی چې اغی تربیت نه شوه په کانفلیکټ رپورټینګ کې چې دغه رنګه حالاتي چې په کمزې کې جنگ راواني انسرجنسي وي نو پاره کې به دی څنګه رپورټینګ کوي خپل خبره به څنګه کوي چې مشکل هم ځان ته پیدا نه کی او خبره هم خلکو ته ورسیده که چې دا خبر هم د انسان سره یو امانت چې هغه مخه تبوزي. نو نن سبا صحافت ډیر زیات ګران شوی دی نو دې د پاره زموږ چې د صحافیانو په کار دار چې دغه تربیت وشي چې هغه په دې باندې پوښتنه چې کم قسمه سوال کول پکار دی او سوال چې حکومت د دې اثرات به سره جوړیږي.
اسماعیل خان ویش کالا صحافتي ژوند کې زیاتره کار په پیښور کې کړی دی او د ملک نه بهر او ملک کې دننه د پاکستان او د افغانستان خصوصا د ترهګرای پر ضد جنگ کې د خپل سیړنو لوجه مشهور دی. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوی ریډیو، پیښور.